یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موسه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره کلی کوم شمشاد زدران سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. دوستانو په دې خبرونه کې د سر موضوعات د فراه ولایت په وروستي امنیتي وضعیت باندې تازه حال درکو، همدارنګه دا چې د افغانستان په څو ولایتونو کې په وروستیو کې د طالبانو لخوا په بیلابیلو ولسوالیو او د ولایتونو په مرکزونو جګړې روانې دي. د تازه امنیتي وضعیت په اړه له کابل نه یو عمومي جاج در سره شریکو. نور رپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله. بلخوا د دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې د پرونی عملیات پر مهال 113 تنه طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 100 تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی وردوج و بدخشان را پس از 5 سال از کنترل طالب آزاد بسازند و در عملیاتی که در وردوج و بدخشان را اندازی شد در حدود طالب داخلی و خارجی به شمول خلیفه فسالدین واری نامنهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. تب نفر در مدت بیشتر از 10 روزی که عملیاتمون اونجا داشتیم.
شغلی امن زیاته کړی چې په بهرنیو اتباعو کې تر ډیره پاکستانیان او د چیچن وګړي دي. د دفاع وزارت مرسیال ویاند وایي د بدخشان ولایت نور ولسوالیو په ځانګړي ډول د کرانو منجان او یمګان ولسوالیو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. دغه عملیات له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال 113 طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی عملیات اوس د ښار څنډو ته د پراخېدو په حال کې دي.
در نتیجه عملیات هایی که دیروز ما علیه طالبا در شهر فرا و عمه های شهر فرا داشتیم، تلفات سنگینی به طالبا وارد کردیم. در اینجا بیشتر از 110 طالب کشته شده به شمول افراد خیلی برجسته و مهمشان و ما عملیات های خود را شدت می باشیم، کلان می سازیم. در سایر قسمت های ولایت فرا که اونجا تهدیدات دشمن وجود داره، تحرکات چنین وجود داره.
په فراه ولایت کې د ازادي رادیو خبریال حافظ نورزاد هم د شهر د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي. نوموړي د روغتونونو د مسؤلینو له قوله ویلي چې د پرونیو بریدونو پر مهال 19 ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه شهر ډلیز بریدونه وکړل. د دغه ولایت امنیت قمندان وایي چې تازه دمې ځواکونه فراه ته رسېدلې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې برید کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي، خو افغان چارواکي بیا د طالبانو دا ادعا ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیرانو دریمه درې اړخیزه غونډه ده. د نننۍ غونډې د اجنډا په اړه شغلی احمدی وویل
روی موارد زیادی بحث خواهد شد که عمدترینش بهتر ساختن و تقویت روابط سیاسی و کمک به روند صلح در افغانستان، همچنین مبارزه با حراس افغانی، همکاری های امنیتی، همکاری های توسعه‌ای و اتصال منطقه‌ای.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په ویل می کې چې د جمعې پر ورځ خبره کړې ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. مخکې تر دې د درې اړخیزه غونډه په 2018 کال کې په پیکینګ کې او په 2013 کال کې په کابل کې سره وه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لمړني ټیسټ لوبې دریم ورځ نن په داسال کې پیل شو چې د بنگلاديش دوه پاتې لوبغړي هم وسوځیدل او د افغانستان د 322 منډو په وړاندې 215 منډې وکړای شو. رشید خان تر ټولو زیات بنگالي لوبغړي وسوځول، د 15 وکټونو واخیستل. درې نور بنگالي لوبغړي محمد نبی وسوځول. افغانستان نن خپل دوهمه لوبه پیل کړه، خو لومړی درې لوبغاړي ژر وسوځیدل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نږدې سي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړې کې د خپلو ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل چې کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړې کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود وو دوه لرې کړي. د هوکړې په 2015 کال کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا دفاع وزیر پرون د لندن په یوه تحقیقاتي مرکز کې وویل له ځینو اړخونو څخه داسې ښکاري چې ایران لږ هغه کې ته نږدې کېږي چې کولای سو خبرې وکړو. اخوا ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد اټومي انرژي اداره به نن په یوه خبري غونډه کې په اټومي هوکړې کې د ایران د ژمنو د راکمولو په برخه کې خپل راتلونکی اقدام اعلان کړي. او څلورو کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړی دي. د غرمندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یو کې امانو د کرسۍ لپاره سره سیالي کوي. د خبرونو پای
خبرونه مل ازادي راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چوغړی بولولې. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په فراه ښار وړمشپه او پرون د طالبانو له حملو وروسته دغلته اوس وضعیت آرام دی، خو په پرونیو او د وړمې شپې په جګړو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت په ځانګړې توګه د فراه ښار تازه امنیتي حال به درسره شریک کړو. تمګړۍ د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویاند کړي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز و بغلان است. ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی اگر عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر فلخمید را اندازی میشه.
په داسې حال کې چې په د دې کال په پایل کې د دفاع وزارت چارواکو ویلي و دوی تهاجمي عملیات د طالبانو پر ضد پایلوي. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي داسې ښکاري چې په ځینو ولایتونو کې دوی د طالبانو له تهاجمي عملیاتو سره مخ دي. په دې موضوع به له کابله رپورټ ولرو. که وختو دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو دریو پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د زهرو کاروان 19 پروګرام هم په همدې ساعت کې اورېدلی شئ. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او اقتصادي خبرونه هم لرو. وړمشپه طالبانو د څو خواو څخه په فراه ښار باندې بریدونه پیل کړل او پرون هم د فراه ښار په څنډو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. اوس رپورټونه وایي چې د فراه ښار آرام دی، خو د پرونیو جګړو او نښتو له کبله مرګ ژوبله اوښتې ده چې پکې ولسي خلک هم شامل دي. له فراه څخه د ازادۍ راډیو خبریال حافظ نورزاد را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. نورزاد سی په خبرونه ته ستړی مشي، دا راته وایي چې په فراه ښار کې اوس امنیتي وضعیت څنګه دی؟
بل کتنی تاسو خبری اخبرون سحر وصلوال طالبان در سو سکامت اخبر جگری فرا ولایت که پیل کرده چه تکابو تا لس اولس بجو در دوام وکره خود امنیتی چارواکو خواب برت دوی امنی پرشا اختم شو. امنیتی چارواکو ویشه پدی جگری که کابو تا رسل و کسان و زیاد و کسان وصلوال تا مرجوب را گوشدی. خو اوز فشار کې حالت ډېر عادي دی. د خلکو د فراه اوسېدونکو بېرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. خپل خاص دی، اداره هم چلند خپل فعالیتونه پیل کړي دي. کوم مشکل په فراه کې نشته.
نورزاد صاحب، د تلفاتو په اړه د پرونیو جګړو او نښتو تلفات په څه دي اوس به یو څه څرګند شوي؟
در ویرکیزی چه درون پجرده که در بود ترسل زیاد و کسان و وسوال طالبان در جوب لاوشتی دی خو دبال خواهش کم برکی چه در در رادیو سر در دوی اوویل چه دی جگره که خبوزیوش کسان ملکی کسان تا مر جوب لاوشتی دی چه پدوی که مشروبان شده هم شمال دی
وس دغلت امنیتی چارواکی څه وایي چې وسلوال طالبان لام دې خار ته نږدې دي او کنا دوی وایي چې په شاتل لیدې دي خار له نږدې ساحونه او د خار له څنډو نه
امنیتی چارواکی وایي چې دوی هم لید شاته مول چې دي خو تصویري عملیات اوس هم جریان لري په بعض ساحو کې ساعت یا کوم ځایونه چې دوی خپل عملیات پرون پیل کړل په هغه ځایونو کې تصویري عملیات کښې خو دوی د فراغ خلکو ته ډار وکړي چې نور بیا طالبان فرارونه ونه کړي او دې په آمادګۍ سره دوی دوی
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی نورزاد. دوستانو په فرا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال چې د فرا د تازه امنیتي وضعیت په اړه یې رپورټ راکوو. په فرا ولایت باندې د وړمې شپې په سهار وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه پیل کړي وو او پرون هم د دې ښار په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې وې. خو اوس مو په رپورټ کې واورېدل چې په ښار کې وضعیت عادي شوی، خلکو دوکانونه خلاص کړي او وسلوال طالبان لږ تر لږه د ښار له کوڅو څخه په شا شوي دي. تاسو موږ له ساده راډیو ناوړی یوازې فرا ولایت نه دی چې په وروستیو کې د طالبانو له دا ډول تهاجمي حملو سره مخ دی. کندوز، همدارنګه یو شمیر ولسوالۍ، بغلان او ځینې نور ولایتونه هم په هغو ولایتونو کې شامل دي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له بریدونو او تهاجمي حملو سره مخ دي. چارواکي وایي دمګړۍ د افغانستان په دولس ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو طالبانو ته درانه تلفات تړولي دي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي او افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. رحمت افغان د کابل په سټوډیو کې دی، همدا اوس افغان صاحب نور جزئیات له تاسو اورو.
ان سبا شپږ میاشت افغان امنیتي بنسټونو د پسرلنۍ د دولت د مخالفینو د خپل په هدف د خالد په نامو د عملیاتو د پیل ورکړل او ویل چې د وخت به د افغان ځواکونو په لاس کې وي. خو اوس لیدل کېږي چې د جګړې لمن لا هم نه ده راټوله سوې او هره ورځ په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو خپلو کې په سختو جګړو کې ښکېل وي. د دغه وزارت په وینا د محل لږ تر لږه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسؤلینو په خبره په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، ارزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وې. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبې په ورځ نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالات کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډب کړې ده. د نوموړي په خبره اوس مهال زیاتې ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز و بغلان است. ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی اگر عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر پلخمری را اندازی میشه و مکلانترین چالشی که فعلا در راه عملیات های ما وجود داره آسیب رسیدن به غیر نظامی است، چون طالبان در خانه های مردم موضعی میگیرن، غیر نظامی ها به عنوان سپر استفاده میکنن، کار را که فعلا عملا در ولایت بغلان انجام دادن در منطقه ششم شیر و همچنان زمان خیل.
وروسته له هغې چې په پلخمري ښار او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا وتنبول سوه، تېره ورځ طالبانو د فراه په ښار بیا حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغه ښار یې د طالبانو حمله هم په شا تنبولې. د دغه وزارت د مرستیال ویان په وینا په تېرو څلورویشت ساعتونو کې په دولسو ولایتونو کې 250 طالبان وژل سوي، خو د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د ویاندویانو برخلاف د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې طالبان په ډیری ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیشن رئیس محمد هاشم الکوزي په خبره
افغانستانونه وسیلا په دفاعي حالات کې دي، خپل د سنګرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمربند په دفاعي حالات کې دي. طالبان چې دي هغه په تاروزي حالات کې دي او ډېرې نتیجې چې دوی په لاس کې دي او طالبان دغه لاندې راوستلي دي. او طالبان په تاروزی حالات کې افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې طالبان په تاروزی حالات
له دولو سولتونو سره په خوا کې چې په اړه د جګړې راپورونه ورکړل سوي دي. د یو شمیر نورو ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم د جګړو راپورونه راغلي دي. د پوځي مسایلو کارپوه سالم احمد رګستاني په خبره چې دمګړی طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي.
په نظر ما جنگ او ابتکار جنگ به دست هر دو طرف است. در بعضی صحاب نیروهای امنیتی دست به ابتکارات مثلا در بدخشان در ولایت در ولسوالی جرم یا وردوش و در بعضی صحاب ابتکار به دست طالبان مثل سارا و قندوز و بغلان. به نظر من جنگ بسیار بود و گسترش پیدا کرده. نه طالبان و امکانات دارند که جنگ تهاجمی در تمام افغانستان برا بندازند و نه نیروهای امنیتی ما میتونند که در تمام ساعات جنگ دست به تهاجم بزنند.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لورې په کندوز، پلخمري او په دې وروستیو کې په فراه ښار تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې نادرستې بولي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. رحمت الله افغان چې له کابل نه د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه رپورټ وړاندې کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
او سم واصل وسال له څو اقتصادي خبرونو سره.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د هندستان له سفیر سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې. د ولسمشر ماڼۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په دغه لیدنه کې چې تیر مخام په ارګ ماڼۍ کې وشوه، ولسمشر د زیربنایي پروژو په برخه کې د هند همکاري د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. ولسمشر غنی دا شان ویلي دي چې هند د افغاني محصولاتو په ځانګړې توګه د تازه میوو لپاره اوسمهال ښه بازار دی. په دغه کتنه کې په کابل کې د هند سفیر ویني کومار د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا ډاډ ورکړی دی او ویلي دي چې هیواد به افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د انارو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به د هلمند ولایت له باغونو څخه سباندې 25,000 میټریک ټنه انار راټول شي. په هلمند کې د انارو د باغونو زیاتېدل او بڼوالو ته د لازمو اسانتیاو برابرول هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې په دغه ولایت کې د انارو حاصلات زیات شوي دي. ښاغلی الکو وایي د هلمند ولایت انار نورو هیوادونو ته هم صادرېږي. موږ
15,000 میټریک ټنه انار لرو چې د دې جملې څخه تقریبا 30% په داخل د ولایت کې په مصرف رسیږي او 60% دا نورو ولایاتو د وس لپاره نورو ولایاتو ته صادرېږي او وروسته چې بیا ډېر زیات محصولات ټول ورسېږي لکه خاصتا د نوزاد انار هغه بیا خارج هم صادرېږي.
د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ د رئیس معلوماتو له مخې د انارو د حاصلاتو له درکه د هلمند ولایت بڼوال له یو جریب ځمکې څخه له 3,00,000 افغانیو څخه زیات عایدات ترلاسه کوي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 80 افغانۍ 95 پوله، زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي اورېدلی شئ. تاسو زموږ غرمنۍ خبري خبرونه ته غوږ. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو 3 پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښودلې. دغه سفیرانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د هوکړلیک مسوده نه د افغانانو په خیر ده نه د امریکایانو. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو 3 پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و، ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابینز چې تر کراکر روسه تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2014 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شوی. په مساوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کیشي. کراکر، کننګم او ډابینز د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تېره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، که نه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خدیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوې.
موږ
له طالبانو سره په اصولو کې په څلورو موضوعاتو کې موافقې ته رسېدلي یو. د تروریزم مسله ده چې څرنګه له افغانستانه امریکا او همکارانو ته له هغو سیمو خطر نه وي چې د طالبانو په لاس کې دي. دوهم، د بهرنیو ځواکونو د شمېر کمېدل او بالاخره له شرایطو سره د هغوی بشپړ وتل دي. دریم، د بین الافغاني خبرو پیلېدل او څلورم، کلي او دایمي اور بندي. خلیلزاد زیاته کړه چې د هوکتلیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د اوس لپاره نږدې 60,000 بهرني سرتیري په افغانستان کې شته. د راپورونو له مخې د دغو پوځیانو له ډلې له 1,500 تر 4,000 پورې امریکایان دي. بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. راپورونه څرګندوي چې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره 13 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی دی او دا مسله د سولې په مسوده کې راغلی ده. د کابل حکومت چې لویدیځ ملاتړ کوي وایي د متحده ایالاتونو او طالبانو د هوکتلیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیشي. کراکر چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ افیر هم وو، ویلی دی چې دا موافقتنامه د امریکا د تسلیمۍ په معنا ده. نوموړی زیاتوي د افغان حکومت له حضور پرته یوه معامله چې طالبانو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار پرې کاوه طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو کار پای ته رسېدلی. بل پخوانی امریکایي ډیپلومات کننګم بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو هوکتلیک د سولې پر ځای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر مسلې راګرځي. د زیاتوي چې خورا ناوړه حالت دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حکومت ړنګېدل د کورنۍ جګړې پیلامه ده چې دا ډېره بده تراژیدي ده. د افغانستان د نوې ملي سیاسي کورنۍ جګړې دې ته لار پرانیسته چې طالبان واکمنان شي. پخوانی سفیر ډابینز وایي چې نړیوال ځواکونه باید تر هغه وخت پورې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقتنامه وشي او بیا پلی شي، ځکه چې شایي بین الافغاني مذاکرات کلونه کلونه دوام پیدا کړي. بل پخوانی ډیپلومات کراکر وایي د افغانستان لګښت زیات نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلنۍ بودیجې 3% جوړوي او د دې لږو پیسو په بدل کې دا بیمه ترلاسه کوو چې بیا د 2001 کال د سپتمبر پیښه تکرار نشي. د القاعده له لوري پر امریکا تروریستي بریدونو ته اشاره کوله. طالبانو د القاعده مشرانو ته د دې بریدونو پر مهال په افغانستان کې پناه ورکړې وه. کراکر زیاته کړه د دې پر ځای چې موږ یوه جګړه پای ته ورسوو یوه بله نوې کورنۍ جګړه چې پراخه او خطرناکه ده پیلوو. طالبانو ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو پرته د سولې موافقه نشي کېدلی.
دوستانو، ومو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو څو پخوانیو سفیرانو چې په افغانستان کې سفیران پاتې شوي دي د طالبانو سره د امریکا د سولې روانو هڅو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې د طالبانو سره دغه احتمالي هوکړې لیک مسوده نه د افغانانو په خیر ده او نه د امریکایانو. اوس پر راشدې ته چې د کابل چاپ نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تفسیري کړي دي اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو قطر ته د زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه هوکړې په وړاندې د ملي یووالي د حکومت او یو شمېر امریکایي چارواکو له مخالفت سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده. وړاندې په مطلب کې راغلی دی چې زلمی خلیلزاد له نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته راغلی او د پنجشنبې په ورځ بیرته قطر ته رسېدلی دی. په مطلب کې د یو شمېر طالب سرچینو له قوله ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به په دې پړاو خبرو کې اختلافي مسایل وروستي کړي. د مطلب لیکوالی کې که څه هم خلیلزاد ویلي چې طالبانو سره د سولې توافقنامه په پرنسپ کې وروستی شوې، خو داسې ښکاري چې ولسمشر غني له دغه هوکړې هرکلی نه دی کړی. هشت صوب رسپانې بیا لیکلي دي چې د سولې د دغه هوکړې په اړه د افغان حکومت اندېښنې پر ځای دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې په دې هوکړه کې دا تضمین نه دی ورکړل شوی چې له امریکایي لوري سره تر هوکړې وروسته به ثبات راځي او طالبان به له جګړې لاس اخلي. د سرمقالی لیکوالی کې چې د غشان په دې هوکړه کې بل ستونزه دا ده چې د طالبانو له لوري د اسلامي امارت په استازولۍ لاسلیک کیږي چې دغه چاره د افغانانو د تیرو څو کلونو قربانیو ته سپکاوی بلل کیږي. د سرمقالی لیکوالی کې د همدې مواردو ته په کتو د دغه هوکړې په وړاندې د افغان حکومت اندېښنې پر ځای دي او امریکا باید ورته پاملرنه وکړي. او سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د سولې د توافق پټ او مبهم حالت د هیواد د بحران یو بل فصل دی. وړاندې په مطلب کې راغلي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د نه پړاو خبرو جزئیات لا هم نه دي په ډاګه شوي او حتی افغانان چې د قضیې یو اړخ دی نه پوهیږي څه کیدونکي دي. د مطلب لیکوالی کې له دغه هوکړې سره د افغان حکومت او یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو ښکاره مخالفت په ډاګه کوي چې له هوکړې وروسته ثبات نه راځي او شاید افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړې ته لاړ شي. په مطلب کې دغه شان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو وروستۍ حملو او چاودنو ته په اشاره لیکل شوی چې په دې حملو سره طالبان وښوده چې دغه ډله اصلا سولې ته هیڅ لیوالتیا او عقیده نه لري. ورځپاڼه لیکي روان حالت ته په کتو به دغه ډله د بین الافغاني خبرو په جریان کې هم د امتیاز اخیستو په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي او بېګونه افغانان به ووژني.
سپوک غلازاده ای رادیو ناوری و سمستاسو لپیغامونو چو پیغامونو راخلو.
ستاسو لپیغامونو
رحمان د ننګرهار ولایت دامنه زم دری کو څخه مو روزنه زموږ دغه پیغام دی روزنه چې د وزارت دفاع ته دغه زموږ پیغام ورسوي چې روزنه د سیستم څخه وتلو آیا مونږ تاسو کور دي تر اشه روزنه په کور دي کې وزارت تر اشه کو وزارت تر اشه روزنه او کور دي تر اشه دغه زموږ د سیستم نو روزنه زموږ مشکلاتونه دی ورو په څنګه دی فراتي وظایف کو قایشانه زموږ د وزیر صاحب دفاع څخه دغه زموږ دغه پیغام تاسو ورته ورسوي روزنه زموږ دغه ستونزه روزنه نظر تر زه حل کې او سلام ورحمت الله وبرکاته.
آزادی رادیو ته دا پیغام چې زما شي نوز شروالی څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د کمهار شهر په ډول سمه نه یک شه کار تل کړی دي د جاجه کار تل کړی دي نو خدای ستاره و نه کړی دي چې نو سایت دې لایک ته سړي ستل په ګوري چې ته سیمانه له پلاسه خدای ځانان جامع پر مخه مخ دا جاده ده کار یې مې تل کړی دي هغه د سیستم کې یا ته کار کړی دي شریږي د کچروس خبرې پاتې دي کوم وسمه د ولسمه نه هېد مجر ته ورتنه وکړو هغه وایي چې دا په کتدار پر مربوط دي شریفه کې دل شي دا د شروالي وظیفه د شرواله مجر ته په دابه کې کوم وظیفه اجرا کوي بل نه کچره باندې په نه دغه څه د کچروس د خبره خایر کچیر او دي پر د جاجه په مابې کې غر دي هغه چې دا دي کارګر راځي دا راته پاتې چې شمالي کار یو ځکه درغه په ولړې پکې د کومه څه خدای شروال په خپل راځي دا علاقه دی وګورئ مجر ته په دې توجه وکړي
دوستانو اوس به هم ستاسو څو سمسونه راواخلو. اسمت الله افغان یار د هلمند نوایی د امریکایانو وتل په افغانستان کې جګړه پای ته رسولی شي خو په دې شرط چې افغانان بیا خپلو کې سره یو شي. عبدالواحد مدقق له لوګره وای موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو ځکه یو لوري هم خوشبین نه یو ځکه چې یو لوري هم د ښه نیت لپاره کوم کار نه کوي. او خالد له لشکرګانه وای چې تاسو باید د کرکټ د خبرونو په اړه تازه معلومات خپاره کړئ. دوستانو موږ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ رواني لوبې څارو او تاسو ته په خبرونه کې تازه معلومات خبرو. همدارنګه فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نوی له خلیلزاد څخه هیله کوي چې نور د افغانانو انتظار ته د پای ټکی کېږدي او د افغانانو د سولې و هوکړه رامنځته کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
اتل د زابل نوې د خلیلزاد لخوا طالبانو سره چمتو شوی توافقنامه د سولې توافقنامه نه بلکې پاکستان ته د افغانستان د تسلیمې توافقنامه ده. نبی الله زابل د زابل لارغنداب وای په دې ورستیو کې د عام افغانانو ملک شوب له بیخی ډیره شوې ده. هیله ده چې هم طالبان او هم حکومتي لورې دې خبرې ته توجه وکړي. دوستانو ستاسو له سیمسونو څو سیمسونه وو وسم وخت لس نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې امرو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بېرته نیولو په عملیاتو کې د طالبانو د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا سل تنه وژل سوي دي چې په هغه کې د دب خبره کورني او بهرني اتباع شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراشار کې د پرونی عملیاتو پر مهال 110 طالبان وژل شوي دي. دغه وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی عملیات اوس د ښار څنډو ته غځېدلی دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه ښار ډلهیز بریدونه وکړل او تر پرون مازدیګر پورې دوام درلود. په فرا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال حفیظ نورزاد هم د ښار د وضعیت عادي کېدو خبره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. دغه وزارت ویان صبغت احمدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیرانو دریمه درې اړخیزه غونډه ده. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لومړني ټیسټ لوبې دریم ورځ نن په تاسو سال کې پیل شو چې د بنگلاديش دوه پاتې لوبغاړي هم وسوځیدل او د افغانستان د 32 منډو په وړاندې 205 منډې وکړای شوې. رشید خان تر ټولو زیات بنگالي لوبغاړي وسوځول. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې چې ایران شاید خبرو تازه فرصت ته نږدې شي او څلور کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. دغه نوماندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي.
دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نه اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه هر کله او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شو نور ریپورتونو او مطالبو تفصیل هم زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. زموږ خبرونه د راډیو لالارې هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.5 اوریدلی شئ. د خبري مطالبو برخه همدلته پای ته رسو. اوس هم اونیس پروګرام ته راځو. اونیس پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې سږکال په بدخشان ولایت کې د کورنی چارو وزارت لخوا د کوکنارو کښتونه نه جوړول شوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حمد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د حمد کرزی د هوایي ډګر سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي دا څلور کسان چې په بیلابیلو پیښو کې نیول شوي دي، غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین او ښیښه په خپلو خېټو کې هند او دوبۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې 12 کسان نیول شوي چې هند، دوبۍ او سعودي عربستان ته نشي مواد قاچاق کول. په ننګرهار ولایت کې پولیسو په دوو عملیاتو کې 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند اتل مبارز ازادي راډیو ته وویل لومړی عملیات چې د سونبلې د میاشتې په 10مه نیټه په جلال آباد ښار کې وشول، په نتیجه کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې چې په سرخرود ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې تنه هم نیول شوي دي. په کابل ولایت کې دیاله سنونی ولشل چی نشي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي رادیو ویل پولیسو د سنبلې د میاشتې پر دیاله سمنیټه د کابل خار په ومه او یو لسمنه هي کې او د غډول پغمان ولسوالۍ کې دیاله سنونی ولشي نشي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. له دې کسانو سره نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد هم نیول شوې دي.
نیول شوي کسان هغه څوک دي چې په ښار کې ګرځېدل راګرځېدل او نشئی مواد به یې خرڅول او یا یې د نشئی موادو د خرڅلاو لپاره ثابت ځایونه درلودل. د دې کسانو سره نشئی مواد نیول شوي خپله دوی او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي.
له نیول شویو کسانو څخه یو تنې غوښتل د کابل نظارتخانې ته په ډوډۍ کې هیروین انتقال کړي. او د مونې وروسته پی خداده چې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په څو ولایتونو کې چې د پاسه لس قاچاق کوونکي او نشي موادو خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل د عملیات چې د سنبلې د میاشتې پر 12 نیټه په وو ولایتونو کې وشول چې په نتیجه کې 14 قاچاق کوونکي او واړه خرڅونکي ونیول شول. له دوی سره 3 کیلوګرامه چارس، هیروین، ښیښه او تریاک هم نیول شوي دي. نیول شوي کسان د نشي مواد سره یو ځای د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ساشکار په بدخشان ولایت کې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو کښتونه نه جوړول سوي.
سکل د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریاک کرل شوی.
په یو بل راپور کې به واورو چې په شبرغان ښار کې خلک د معتادینو لغلاو څخه تنګ سوي دي.
څومره چې مخکې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بوډا سړی وهلی او پیسې ځینې اخیستې وې.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د یو روغتیایي مرکز له سرپرستی ډاکټر لطیفې حمیدی سره مرکه لرو.
کورنۍ د مریض په تداوي کې مرسته ډېر اړینه ده. که دوی سپورټ نه کوي، دوی کومک نه کوي، مریض دلته نه بسترې کوي، نه تداوي کېږي.
دارین په نوم یو معتاد وایي چې په خوایې دوکانداري کوله او شکارې جوړو، خو اوس د نشو له امله بې وزله سوی دی.
سګرټونه 400 بعد لاغینه هم دغه یوین چورته خلک وای دغه چراغ لولو بیا شیشه وس شیشه وتلې د دې قراغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
دا دې درغله لیونه کا پسد کی دروازه دې ما تکړه.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. ساشکل په بدخشان ولایت کې په 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کله سوي، خو د حکومت لخوا یو جریب کوکنار هم نه جوړول سوي. د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندی ازادي رادیو ته وویل ساشکل د کورنۍ چارو وزارت په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د اړولو لپاره په رسمي ډول عملیات نه دي کړي. د کورنۍ چارو وزارت دا دلیل وایي چې ساشکل ځکه کوکنار نه دي اړولي چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت و. د بدخشان اوسیدونکو وایي که په دې ولایت کې کوکنار وانه ډول سي، نو بزګران به وهڅول سي چې پراتونکو کال کې هم کوکنار وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړاندې کوي.
بدخشان ولایت یو له هغو 12 ولایتونو څخه دی چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د ګډ راپور له مخې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي. سخ کال بیا هم د پخوا په شان په دې ولایت کې چې د پاسه 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کرل سی ول چې بزګرو یې په ډاډه زړه تاریاک راټول کړل. په دې اړه د بدخشان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندی ازادي رادیو ته وویل سخ کال هغو بهرنیو ادارو له موږ سره د کوکنارو په اړولو کې مرسته ونه کړه چې پخوا به یې را سره کوله، ځکه نو موږ ونه سوای کولای چې د کوکنارو کښتونه واړوو. سکل د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریاک کرل شوی او بزګرو یې تریاک هم ټول کړی دي. دلته له وی خو له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای شو او له بلې خوا سکل هغو ادارو هم راسته راسره ونه کړه چې په خوا به راسره کوله. سکل نه چاله موږ او نه هم له کورنیو چارو وزارت سره مرسته وکړه. دومره امکانات موږ نه درلودل چې په یوازې ځان د کوکنارو کښتونه واړو. بیا مو هم تر خپل وسه پورې مبارزه پیل کړه، خو د امکاناتو د نشتوالي له امله بریالي نه شو. په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتونو ترڅنګ مافیایي ډلو هم په دې ولایت کې د نشئی موادو کارخانې جوړې کړې چې تیر کال بهرنیو نظامی ځواکونو پر څو کارخانو هوایی بریدونه هم وکړل. د بحر الدین په نوم د بدخشان یو بزګر وایي اوس هم د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې بزګران کوکنار کوي، خو هیڅ یوه دولتي اداره یې مخه نه نیسي.
مخکې له نشي موادو سره د مبارزې ریاست یوه کاري ډله درلوده چې کوکنار به یې اړول، خو سږ کال یې په ټول بدخشان کې د کوکنارو یو بوټی هم نه دی اړولی. بزګرو خپل تاریخ ټول کړی دی، هغه اوس هم د دې ولایت په سړو سیمو کې بزګران لګیا دي او تاریخ راټولوي.
د بدخشان ولایت یو مدني فعال عبدالصمد بیا وایي که په دې ولایت کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ نه شي نو په راتلونکي کال کې به بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته وهڅول شي.
پخوا به هر کال څه نه څه اندازه کوکنار اړول کېدل، خو سږ کال د کوکنارو د اړولو په برخه کې حکومت او نشئی موادو سره د مبارزې ریاست هیڅ هم ونه کړل. خلکو په ډاډه زړه خپل تریاک ټول کړل. که حالت همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو کلونو کې به په ټول بدخشان کې کوکنار وکرل شي.
خود کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاخ بیا سه کال په بدخشان کې د کوکنارو د نه اړولو یو لامل د امکاناتو نشتوالی بولی.
مبلغ که باید داده میشد از طریق همکاری بین
یو خو هغه مالی مرستې چې باید نړیوالو ادارو را سره کړی وای سش کال یې را سره ونه کړې. دوهمه وجه یې دا ده چې ډېری کوکنار د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. له همدې امله باید موږ له یوه منظم قوت سره هغو سیمو ته ولاړ سو. د کوکنارو د کښت اړولو پر وړاندې دا دوه لوی خنډونه موجود ول.
هلمند، روزګان، فراه، کندهار، ننګرهار او بدخشان تیر کال د هغو ولایتونو په سر کې ول چې ډیر کوکنار پکې کرل سی ول. د دې ولایتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ریاستونو د اټکل له مخې سه کال بیا هم په دې ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل سوي دي.
محمد ایاز تر نه کوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د نه اړولو په اړه راپور اوروه او اوس جوزجان ولایت ته ځو او له هغه ځایه د محتاجونو له لاسه د زیانمنو سوو خلکو حال درکوو. د شبرغان ښار څو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل محتاجین د نشئی موادو د رانیولو لپاره د خلکو کورونو ته ورځي او مالونه یې غلا کوي. که څه هم د جوزجان پولیس وایي چې دوی له ښار څخه محتاجین راټول کړي دي، خو د دې ولایت اوسېدونکي بیا ادعا کوي چې پولیسو څو اونۍ مخکې یوازې له بخدي پارک څخه محتاجین راټول کړل، خو اوس محتاجین بیرته هلته راغونډ سوي دي او خپلې نشې کوي. په دې اړه عالم رحمانیا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د شبرخان ښار یو دوکاندار عبدالله نوري په عادینه جومات نومې سیمه کې د معتادینو د راټولېدو او خلکو د ځورېدو یادونه کوي. دی وایي معتادینو د دې سیمې خلک مجبور کړي چې خپل دوکانونه او کورونه خرڅ کړي او له دې ځایه بل ځای ته کډه شي.
موږ دوکانداران له نشیانو څخه ډېر تنګ شوي یو. اوس نو بیخي مجبوره شوي یو چې دوکانونه تبدیل کړو او بل ځای ته کډه شو. څه وکړو؟ بله چاره نه لرو، ځکه معتادین چې له دوکانونو او کورونو څخه د باندې هر شی ویني له ځانه سره یې وړي.
د شبرغان اوسېدونکي وایي چې د معتادینو د ډېروالي له امله څوک د دې سیمې کورونه او دوکانونه نه په مناسبه بیه او نه یې هم په کرایه اخلي. د شبرغان دو اوسېدونکي غلام سخي او سیف الله وایي چې معتادین د خلکو کورونو ته ننوځي او د کور مالونه یې غلا کوي.
څو ورځې مخکې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بوډا سړی وهلی او پیسې یې ځینې اخیستې وې. حال دا چې دا بوډا بېچاره خپله سوالګر و. زموږ له کور څخه یې هم یو موټرسایکل غلا کړ. باید معتادین له دې ښار څخه ټول کړل شي.
زموږ په کوڅه کې ډیری محصلین تګ راتګ کوي. معتادین له نجونو څخه موبایلونه او له هلکانو څخه بایسکلونه غلا کوي. موږ له معتادینو څخه ډیر په تکلیف یو. زموږ په کوڅه کې ښکاره نشئی مواد خرڅېږي. موږ یې بدبوی احساسوو. اوس ډارېږو چې اولادونه مو په نشو اخته نه شي.
د شبرغان اوسېدونکي شکایت کوي چې معتادین یې ځبروي. دوی له حکومته غواړي چې د استوګنې په سیمو کې دی د معتادینو د اوسېدو مخه ونیسي. د جوزجان د والی ویان فریدون انیق وایي چې دوی د شبرغان ښاریانو دا ستونزې اوریدلي او هڅه کوي چې له ښار څخه معتادین راټول کړي.
د جوزجان محلي چارواکو په خپله اونیزه غونډه کې د معتادینو په اړه د خلکو شکایتونه اوریدلي او پولیسو ته یې لارښودنه کړې چې له ښار څخه معتادین راټول کړي. دا ځل د معتادینو د راټولېدو په اړه زموږ پریکړه جدي ده.
معتادین د شبرغان ښاریانو د ځورولو او هغوی څخه د مالونو د غلا کولو ترڅنګ په تفریحي ځایونو کې هم راټولېږي او نشې کوي.
د جوزیان پولیسو دریو نه مخکې د خاروالې په همکارۍ د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځنې په مناسبت یوازې د شبرغان له بوختي پارک څخه معتدین راټول کړي ول. خو دا معتدین څو ورځې وروسته بیرته هغه پارک ته ورغلل او اوس هلته خپلې نشې کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د موتاجونو د یو روغتیایي مرکز حال درکو. په کابل کې د موتاجو شوزو او ماشومانو د درملنې 15-20 روغتون چارواکي وایي چې له دوی سره اکثریت هغه میرمنې بستري دي چې د خپلو میړونو لخوا په نشو وخت سوي دي. دا چې دا روغتون د موتاجو میرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول امکانات لري او په کومو لارو چارو د موتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له سرپرستې ډاکټرې لطیفه حمیدی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی د موتاجونو لپاره څه ډول امکانات لري.
زمونږ د شفخانه د ښځو او د ماشومان د احتیاط دروي دپاره ده 15 بستره لري چې 15 د ښځو او 10 د ماشومانو دپاره دي. ځای په شروع کې په ساحې کې زمونږ اوتری ټیم یا د بیرون ټیم دی چې د هغه ساحې ته ځي، ښځې پیژني په حساب د احتیاط، بعد هغې نه د تشویقۍ دې سره په مشوره کې کانسلنګ کوي، د شفخانې تمعرفي کوي. کله چې شفخانې تمعرفي کړل ته زمونږ او پی ډي یا سراپا تداوي ده چې مریض حالت ښیي چې آیا دا د تداوي دی بستر دپاره دی او یا که دا سراپا تداوي ته ضرورت لري. بعد هغې نه ریزیدنشل بخش یا د بستر بخش دی چې دا مریضان بستر ته راځي او دلته 15 ورځې حالت خرابي طبي تدوی ګانې کیږي، ورسره بعد 15 ورځو نه رهاب برنامه ورته یا احیاء مجدد ته دوباره جوړېدل. دې کې موږ رواني کارونه ورسره کوو، رواني ډاکټر لرو او کانسولران لرو چې مشوره ورسره کوي، حالت رواني ورسره کوي.
تاسو د کوم میتود نه کار اخلي او دلته خزینه او ماشومان دلته تدوی کوي؟
یا فامیلی موږ ته معرفي کوي راځي او یا خپل د ټیم د ساحل رو مراولي دلته چې راوستل راجستر کوي، خدمات د سرزن منځل ورته په شروع کې ورته ورکو چې شفخانه ته راوصل. بعد هغه نه دي چې کوم ارز پیدا کیږي موږ هغه ته د 15 ورځې دي.
هدف مې هم دغه و ډاکټر صاحب، سه دوه ډول میتود ته لري، یو ایوازي ده او ارزي ده. تاسو کوم نه یو کار
موږ په شروع کې ارزي تدوي کوو 15 ورځې په نامه د ډیټاکس یا سمزده یا د زهرستلو د وجود مریضانو نه او دومره رهاب یا دوباره جوړېدل د مریضانو دي چې موږ دوه ډول لرو. په اول ډول طبي خدمات ورته کیږي، نظر په ارزي تدوي کیږي، او دوم ډول ده چې بره لږ چې طبي ته دومره ضرورت نه لري، رواني او مشاوره ورسره کار کوو.
دلته خو ماشومان هم مور سره یو ځای تدوي کیږي. تاسو یو بستر کې دواړه یو ځای تدوي کوي که بیلابیل هم مور او هم ماشوم؟
د مور ترڅنګ د ماشومانو هم تدوي کوو، چپرکټونه جدا دي. تدوي د مور او د ماشوم فرق لري، ځکه مور غټه ده، غټ تدوي کوو او د ماشومان هم یو ځای ورسره تدوي کوو. ځمان مور سره یو ځای بستر او یو ځای تدوي ورسره کوو.
که چیرته یو ماشوم شودي وخوري او وړکی، نو تاسو څنګه هغه تدوي کوئ؟
موږ دلته لرو ماشومان چې نوي زیږیدلي دي راځي، موږ خپله نفر لرو یا د مریضان چې جوړ شوي دي ورسره کومک کوي او یا صفاکار لرو دوی سره کومک کوي. موږ دلته خپله شودي لرو ورته جوړې چوشک شودي ورته ورکو کومک ورسره کوو.
دلته تاسو مراجعین لري خزینه معتدین څخه دلته راشي خپل مراجعه وکي؟ تاسو مراجعین کوم کسان دي چې دلته راځي؟
زموږ مراجعین خزه دي، زیاتره خزه چې دا د ټیم صاحب بیرونه راوړي او یا چې دا اورنس منطقي کې ورکي، خپلوان خبري کې چې دلته شفخانه ده د فامیل طرف نه یا د قرب طرف نه موږ ته راځي. زیاتره مرزان د سلرو چې د فامیل طرف نه یا د قرب طرف نه موږ ته راځي. تدوي کې خزینه
کورنۍ څومره ونډه تاسو دلته په دداوی کې څومره موثره بولی؟ آیا تاسو ته مرسته کوي دوی؟
کورنۍ د مریض په تداوی کې مرسته ډیر اړینه ده. که دوی سپورټ نه کوي، دوی کومک نه کوي، مریض دلته نه بسترېږي او نه تداوی کیږي. د کورنۍ ده چې دوی تشویقي دوی سره کومک کوي
چې تداوی کې د نتیجه مثبت لري او موږ سره بستر یي فامیلی کومک زیاتره هغه مریضان چې د کورنۍ ته واسطه موږ ته راشي هغه مکمله 15 ورځې دا تداوی کوي نتیجه موثره ده او کدا موږ د صحیح نه راوړي دا به دومره صحیح نتیجه نه ورکوي
ځینې ښځینه معتدین چې دي هغوی مشکلات لري کورنۍ ورته نه پیدا شي دوی شفخانې ته لاړ شي مرکز کې ځان تداوی کړي تاسو دوی ته برنامه لري تداوی لپاره
هغه کسان چې نه غواړي چې دلته راشي موږ لرو چې بیرون دوا ورته وړو او کورنۍ معذفه چې کوم قانون چې په داخل د شفخانې تطبیق کېږي هغه قانون په کورنۍ کې چې ورته تطبیق شي مثلا د یو اتاق چې تشناب ورته نږدې وي ځکه دا مریضان زیاتره اسهالات استفراغات زیات پیدا کوي بعد تر د موادو نه نو کورنۍ ورسره ډېر کومه کوي دا زموږ ډېر نتیجه مثبته ورکړې ده چې مثال هویزي تداوی کوي زیاتره داسې ده چې راځي وایي موږ مثلا زموږ کورنۍ نه ده خبرې زموږ اقارب نه دي خبر شفخانې ته راولو دلته بستر موږ غیر د هغه کسانو نه چې دی موږ ته پیوازي شاستي خې د زمانه تکړه هغه ته بل نفر سره د ملاقات نه کوي نوسي
او پس له تداوی نه تاسو برنامه لري هغه خزینه معتدین چې دلته تداوی کیږي
د بعد 15 ورځو نه د یو کال تعقیبي برنامه یا فالو اپ لرو چې زموږ د صحوی ټیمځي هغه مریضان تعقیبوي د آیا پاک پاتې شوی دی په پاریس کې دی یا دوباره ریلپس شوی دی یا دوباره معتاد شوی دی نو موږ زیاتره زموږ یا باسواد چې هغه تقویتی د کوم مهارتونه ای هغه په دې 15 ورځ جریان کې د موږ سره کنسولارانو راوښنستان خبر کې هغه نقطې چې دی لري تقویتی مثلا خیاط دی یا دی وته دی یا مثلا استاد دی هغه ورسره کار کو هغه به کیږي چې جامع کې خدمت وکړي نو د څه خاص هغه موږ سره نه لرو چې د کار هغه ورسره وکړو من ته موږ لرو مرجو سره چې دی معرفي کو زمينه ورته برابر کړو کوم خپل شخص نه لرو
په کابل کې د معتادو شو د ماشومانو د یو روغتیاي مرکز د سرپرست ډاکټر لطیفي حمیدی سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2.5 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطري وردی د کابل شهر اوسیدونکو آریان له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوی او دوه کال کېږي چې نشه کوي دی وایي چې نشه مخکې خپل دکان درلود او شډیر پیسې یې ګټلې خو وروسته نشو هر څه ځنی واخیستل او اوس له کوره لیرې تشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي دا چې آریان څنګه په نشو اختصاصو او اوس له څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
مخکې زما کار لږه ښه وه شپږ کلن ما واده وکړ پیسې مې ورا سره داسې سره شزده کې زموږ یو کاربار ده خو داسې خاص مشکلات هم راته نه و خو کاربار مې جوړ و خو بس دا سګرټو نه 400 ته بس بعد لغې نه هم دغه یوروین چې ورته خلک وایي دغه ته چراغ لولو بیا شیشه وتلې ده ډېر ته راغلم خو داسې انډیوالان ده چې هغوی مخکې نه د خراب ده خو وړي تم ځان سره یو ځای کې چې دوه دې پیسې لري اره خو چې نه خپل ګټه ګوري دغه تپې مرنګ جان دلته مونږ چر سوالو دا سیګریټای کوې دوی پودار ګر کړو دا سیګریټای جوالو شو میوا دا چې موږ څنګه دغه واره ته خو لګې دو سم سیو سه ساتري شو خو ما چې یو تری واره دوی ته پیسې ورکړ دا شهر وستو یو وخت پوښون جوال حالت خیر ته موټر ګرځې ته مونږ پوري ما شه دوه کال نشکړې مم دغه دوه کال کې په غوړاند سه صدمه لیدلم چې بیخی په ژوند کې د صدمه نه ولیدلې د موټر چولم بیا الکان اتلم حالت زور زور الکان ته پیسې ورکول شاش دکان ته کینی کلکت مونږه مال کول خو یو دوغان د جنکانه مکتب مخامغه ده خو جنکانه نه نه کی زما سره خرڅول کم شول چې خرڅول کمیږي کرای در باندې پاتې دکاندار دکان ده بسې یما کیسم نه شو په عمل کې هم د ټول سرمایه مان خلاص شو موختان چې هغه پاکي صفایي یا کوم سنواله یا کوم خب دوله او شپ هغه ول نه سره نه و در رنگ ترکی زیر کی دغه استرګولاند خطا چی یو د بوی ورکی یو د هم د خپل د یونین چی د خپل بد رقم بوی لري او سپیډر باندې غاب کی در نشي خو خپل ټول اول بد خطر خو زه خوب کی یو ورکا کم مون سره یو زید ماجک کو ماته ور چی بسیل پاولې کو تاسو شو ته غلا کړې پلان مې ته ور چی دا اته بج راغله خپل نظر ور باندې لرم خدا دیر په بد چلانه او دغه خزم چې د اوزی ته زمونږ دغه کو ته تازه وي باندې خدای سره زموږ جنگ شو دغه جنگ نه پات ذکر ته تلنه ام دغه ناکامي اول ام دغه بد خطر ام دغه کور کې څه غلا کړې نه ام ما ته په بد سترګو ولید چې ته غلی ته یو معتاد وي ودرې چې دا شغله شم اتمن دا اخیستی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دادی د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا شد چې نیمه شپه وی چې د اکرم دروازه په زور زور ټکول کیږي. اکرم له خوبه راښینی او دروازې ته ورځي، خو په دې وخت کې ډیر وار خطاوي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خوان کوي
هیروین خی؟
او هیروین خی اما
یارا جباره تا هم سام لیوانه هیروین با چوی یا خوان با چوی
وای هده زرو پا قدر زرگر پویگی تا دا دین شیل خوان دا چه خباری بابا؟
نو هیروین چه خوان لری؟
دانو چه ته یو وار خوان او گوری روستا با در تا معلوم شی
یارا جباره دا خوان دی تا تا مبارک وی زتره تیره
یارا کمال سخت دارنی تو خوی یو دود بوها
ظالم اخپل خو عملیه وست ما هم عملی کوی
گورا ما خو مخی در تا اول چه تا دارنی
ولی با دارنیم تر تا خو زدواریم
کریختیا زدواروی اونی سا یو دود پوندر واها
خا یعنی عملی کوی می ها
وانی سا دارن واها پای او دود نعملی که گی
خا سامده یو دود با واها تر راکه
ها نه ده واخلا آفرین آقا سی اوز دی منم چی نی دارن
باز دی نوری نوا هم ها داده در واخلا
راکا سنگشو خواندی اوگلو
یارا پا خواندی نیم پویدالی
بس پو باشه دست با پوشی لکزا
سنگ با پوشا
داشای چی چای او دودا موها بس منگ یار شو بس دست او بولا چی نور تمز منگ دا پاری یار شوی
زاو رکش از پگانا
تا چی هر سوای خپلا خواخده دا خوروستا با خپلا پوشی اوز خو ما تسپگن وای خوز دا با تم سپگن شی
باز باز زانو دوم را خبر مکه زا لارم دو خدای پا من
لپا مخه دیخا اوز خو لاری خو بیا برازی او خم و خواب برازی
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي
دا دی درغله لیونی که په صد کې دروازه دې ماته کړه
دلته خو څوک نه ښکاري کوم یو یې
زه یم جبار
او جباره ستړی مه شي
خیر یو سی تم ستړی مه شي
خیریت و څنګه په دې شپه کې راغلې
پوډر مې خلاص و ډېر خمار یم ما ویل پوړۍ به راکړې
پیسې دې راوړي دي که نه
پیسو د څه ضرورت دی تا خو پخوا مفت راکول
زه خو یې خپله نه جوړوم زه هم په پیسو رانیسم
نو خو تا راته وویل چې یو نفر په پوډر واخته که بیا ستا پوډر مفت دي ما هم کمال په پوډر واخته که او هغه دی اوس هره ورځ ستا څخه پوډر رانیسي
نو خو هغه دی یو میاشت کېږي چې پوډر مفت درکوم
نو تا خو راته وویل چې ټول عمر یې مفت درکوم
ټول عمر یې څنګه مفت درکوم زه خو یې کارخانه نه لرم
تا خو زما سره وعده کړې وه چې ټول عمر پوډر مفت درکوم اوس بیا وایي چې نه یې درکوم
نو هغه دی یو میاشت مې مفت پوډر درکړل نور یې نشم درکولی
خیر ته اوس یوه پوړۍ راکړه چې زه ډېر خمار یم
زه ولاړ شه نشته پوړۍ
څنګه نشته
خو درته ومې ویل چې نشته
خا نشته ګوره بیا به پښیمانه شې
نو څه کوې په زور یې رانه اخلې
او په زور یې رانه اخلم
زه لاس دې خلاص زه به دې وګورم چې څنګه رانه په زور اخلې
همدا اوس پولیسو ته وایم چې اکرم پوډر خرڅوي شاہدی ورکوم چی اکرم زوانان پا پوندر وقتا کبی دا کمال کسا مولتا کوم
یار جبارا تا وجیبا انسانی پو ٹوکم دا پیگی راشا چی پوڈر درکم راشا
نا ٹوکی موکی نشتا والنا کنی پریدا
اوف دا پس بلا اختا شم که پولیس را خبر کل تبا بشم تبا دا کمال دا کورنه دخمنه هم را پغاڑا شم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.